درنو اوریدونکو السلام علیکم، یو ځل بیا مو زه عصمت څاروان په دې خبرونه کې هرکلی کوم. په دې خبرونه کې د کندوز د ارچی ولسوالۍ د یو شمېر اوسیدونکو شکایت دراورو چې وایي جګړه په ولسوالۍ کې روانه ده، امنیتي ځواکونه د ولسوالۍ په بشپړې تصفیې نه دي بریالي شوي، خو خلک هم د جګړو له لاسه په تنګ دي. د هلمند وروستي امنیتي وضعیت په اړه هم راپور لرو، خو تر هر څه وړاندې توجه وکړئ د دې سات خبرونو ته چې مرزیه احمدزی وړاندې کوي.
په سر کې د مهمو خبرونو سرخطونه. د انتخاباتي اصلاحاتو کمیسیون وایي په روانې اونۍ کې به د خپلو وړاندیزونو ټولګه حکومت ته وسپاري. د فاریاب ولایت پر والي د وسله والو په حمله کې یو پولیس وژل شوی دی، او د یمنی ځواکونو او حوثي یاخیانو ترمنځ په نښته کې 18 تنه وژل شوي دي. پوره خبرونه. د فاریاب سیمه ایز چارواکي وایي چې دغه ولایت والی سید انور سادات د وسلوالو له یو برید څخه روغ ووت. د فاریاب ولایت د دولت آباد ولسوال سید لقمان ګهریک ازادي راډیو ته ویل چې پر سادات دغه حمله پرونه وخت هغه وخت وشو کله چې نوموړی له انخوی ولسوالۍ نه بیرته میمنی ښارته روان وو. په دغه پیښه کې یو پولیس هم وژل شوی دی. ښاغلی ګهریک زیاته کړه د فاریاب والی انخوی ولسوالۍ ته د بیرغونې پروژو د پرانیستلو لپاره تللی وو. وسلوالو طالبانو په دې اړه تر اوسه کومه تبصره نه ده کړې. د ټاکنیزو اصلاحاتو کمیسیون وایي دوی به تر دوشنبې پورې د انتخاباتي اصلاحاتو په اړه د خپلو وړاندیزونو بشپړه ټولګه حکومت ته بیا وسپاري. دغه کمیسیون مرسل وایي په نویو وړاندیزونو کې د ثبوتي ټاکنو نظام رامنځته کول، په ځینو ولایتونو کې د انتخاباتي حوزو د شمیر کمول، او هم د انتخاباتي متقلبینو سره د قانوني چلند لپاره د ځانګړي انتخاباتي محکمې جوړېدل شامل دي. د دغه کمیسیون مرسل صدیق الله توحیدی ازادي راډیو ته ویل پر دغه درې وړاندیزونو بیا غور بشپړ شوی دی.
دی وی پر دریو مسایلو مبنی وړاندیزونه لرو. حکومت ته چې د دوشنبه په ورځ به ورکړل شي، دغه وړاندیزونه به د حکومت اجرایی رئیس ته چې رسمن په دې اړه مسؤل دی وسپارل شي.
د ښاغلي توحیدی په خبره دغه کمیسیون په تیرو 15 میاشتو کې د انتخاباتي اصلاحاتو ټول موارد له ملي او نړیوالو سیاسي کارپوهانو او هم د ټاکنو په برخه کې نورو اړوندو ټولنو سره په سلامشورې سره ارزولي دي. په کونړ کې د نارنګ او سرکانو ولسوالۍ په ځینو سیمو کې افغان ځواکونو تصفیوي عملیات پیل کړي دي. د کونړ امنیه قماندان مرل پاسوال عبدالحبیب سیدخیل ازادي راډیو ته ویلي چې په دې وروستیو کې په دغو ولسوالۍ کې د وسلوالو مخالفینو فعالیتونه ډیر شوي وو، چې د تېرې شپې راهیسې پکې د نړیوالو ځواکونو په هوایي ملاتړ تصفیوي عملیات پیل شوي دي. ښاغلی سیدخیل زیاته کړه چې د غلام محمد بانډي په نوم یوې لرې پرتې سیمه کې د افغان پوځي ځانګړو ځواکونو په هلیکوپټرو کې کته شوی او سیمه کلابند کړی ده. چارواکي وایي د لاسراوړنو په اړه به تر عملیات وروسته رسنۍ ته معلومات ورکړي. د افغانستان د کرکټ تر 19 کلونو کم عمره لوبغاړو پرون د زیمبابوی ته د 1.95 منډو په توپیر سره ماتې ورکړه. د هند د اترا پردیش ایالت په ګریتر نویدا کې پرونی لوبه افغانستان پیل کړه چې په 50م اور کې ټول لوبغاړي وسوځیدل او زیمبابوی ته یې د 1.85 منډو هدف وټاکه. د زیمبابوی تر 19 کلونو کم عمره لوبغاړو ونه شو کړای دغه مسابقه وګټي. په 20م اور کې ټول لوبغاړي په داسل کې وسوځیدل چې یوازې 1.8 منډې کړې وې. او د شهزاده سرای د صرافانو ټولنې د معلوماتو له مخې نن د کابل په بازارونو کې د ځینو بهرنیو اسعارو سره افغانۍ په دې ډول بدلېږي. یو امریکایي ډالر 18 افغانۍ او 15 پوله، یو یورو 3 افغانۍ او 10 پوله، یو انګلیسي پاوند 10 افغانۍ او 10 پوله، یو سعودي ریال 13 افغانۍ، زر ایراني تومان 13 افغانۍ او 30 پوله، او زر پاکستاني کلدار 614 افغانۍ. له یمنه ترلاسه شوی راپورونه وایي چې دغه هیواد په جنوب لویدیز کې د حکومتي ځواکونو او یاغیانو ترمنځ په نښتو کې لږ تر لږه 18 تنه وژل شوي دي. پوځي سرچینې وایي پرون شنبه د سعودي عربستان په پوله کې هرادی خارګوډي ته نږدې 28 پوځیان وژل شول. حوثي شیعهګان وایي چې د دوی 30 جنګیالي وژل شوي دي، 30 نور حکومت پلوه پوځیان او 50 حوثیان ژوبل شوي دي. د هرادی خارګوډي تیره اونۍ د حکومت پلو یو ځواکونو ونیوله. دغه راز بغداد وای نه عراقي سرتیری هغه مهال ووژل شول چې د امریکا په مشرۍ ائتلاف جنگي الوتکو په تیروتنې سره فلوجي ښار ته نږدې پر عراقي عسکرو برید وکړ. د عراق دفاع وزیر خالد العبیدی وای دا پیښه تېره ورځ هغه مهال وشوه چې د ائتلاف هوایي قواو د پوځ مکنی ځواکونو ته د پرمختګ زمینه برابروله. دوی وایي د عراق پوځي هلیکوپترو د هوا د خرابوالي له کبله الوتنه نشوه کولی. په همدې حال کې د امریکا دفاع وزیر آشتن کارتر د شمې په ورځ ویلي چې د عراق له صدر اعظم سره په دې اړه خبرې کړې او خواخوږي ښودلې ده، خو کارتر وایي چې ښایي په دې پیښه کې دواړه لوري ښکیل وي.
دی وایي داسې ښکاري چې دا یوه داسې تېروتنه وي چې دواړه لوري پکې ښکیل وي. له بده مرغه کله چې تاسو له نږدو له یو بل سره کار کوئ داسې څه پیښیږي.
تر دې وړاندې پینټاګون ویلي وو چې د پیښې په اړه به څېړنې کوي، خو وایي دوی د عراق امنیتي ځواکونو په غوښتنه او د هغوی د معلوماتو له مخې پر دغې سیمې هوایي برید کړی دی. د امریکا په مشرۍ ائتلاف په عراق او سوریه کې د اسلامي دولت ډلې په وړاندې هوایي بریدونه کوي، چې دغه پیښه د پینټاګون په خبره په عراق کې په خپل ډول کې لومړنۍ پیښه بلل کیږي. د ترکیې په جنوب ختیځ کې د کرد کارګر ګوند پی کی کی په وړاندې په یو پراخ عملیات کې د دې ډلې اویا مشکوک یاغیان او دوه ترکی سرتیري وژل شوي دي. د ترکیې په وسوي عملیات د دسمبر په 14مه پیل شوي او د سرناک ولایت او هم دیاربکر چې د سیمې تر ټولو لوی ښار دی په نښه شوي دي. دغه راز د ترکیې په وسوي دو جنگي الوتکو د دسمبر پر 13مه د عراق په شمال کې د پی کی کی کمپونه بمبرد کړي او د هغوی پناه ځایونه او د وسلو زیرمې ویجاړې کړې دي. د انقره او پی کی کی ترمنځ دوه کلن اوربان په جولای کې لمنځه لاړ او د دوی ترمنځ شخړې یو ځل بیا راژوندې شوې، چې له تیرو درې لسیزو راهیسې د دغه هیواد په جنوب ختیځ کې کورد میشته سیمو کې روانې وې. په دې موده کې تر 30,000 ډیر کسان وژل شوي دي. او د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین وایي روسي پوځیانو په سوریه کې له خپل ټول توانه کار نه دخیستی او که اړتیا وه له نورو پوځي وسایلو به کار واخلي. پوتین دا څرګندونې پرون شنبه په یوه وینا کې وروسته له دې وکړې چې د ملګرو ملتونو امنیت شورا په یوه خلو یو پریکړه لیک تصویب کړ چې په سوریه کې د سولې د پروسې لپاره د یوې نړیوالې طرحې غوښتنه کوي. روسي خبري اژانسونو د پوتین په قول وویل موږ وینو چې زموږ پیلوټان او استخبارات مامورین څومره په اغیزمن ډول له بیلابیلو پوځونو ځواکونو سمندري او هوایي قواو سره خپلې هلې ځلې همغږي کوي. دوی څرنګه خورا عصري وسلې استعمالوي. د په عین حال کې ویلي چې دا د دوی ټول وس نه دی. روسیه تر دې زیات پوځي امکانات لري او کې ضرورت پیښ شو نو کار به ترې واخلي. د خبرونو پای
لس بجې او اته دقیقې شوې. تاسې زموږ شاخله ازادي راډیو اورېده. ازادي راډیو خپرونې په منځنۍ څپه 12:00 اورېدای شي. د دې خپرونې په دوام کې د کندوز د ارچیولس والی له جګړې ستومانه شوي اوسیدونکي د عملیاتو د درېدو غوښتنه کوي.
دکانونه اوان خوړلې دي او سوي دي دغه شوي دي. اوس نور دولت باید د دې دغه نه وځي او د ښار نه وروره منطقه کې وروره پوسته ونیسي او د وشو.
د کورنیو چارو وزارت وایي له فساد سره جدي مبارزه کوي. ولسي جرګه د انتخاباتي کمیسیونونو د غوراوي د کمیټې جوړېدا غیر قانوني بولي.
غیر قانونی ده جناب رئیس صاحب. قانون په ولسی جرګه کې دی، تر اوسه د قانون په مورید باندې تصمیم نه دی نیول شوی چې دا رد دی که تایید دی.
آسیایي پراختیا بانک د افغانستان د انرژي لپاره 215 میلیون ډالر مرسته اعلان کړه. د دې او ځینو نورو راپورونو تر څنګ ژوند په شیبو کې او دغه راز د ژوند رنګونه اوري. د ازادي رادیو خبرونه د انټرنیټ لاري هم اوریدئ شي. ازادي رادیو ډاٹ کام یا ازادي رادیو ډاٹ اورګ د ازادي رادیو د ویب پاڼه پته ده. د کندوز د ارچول سوالي ګنشپیر اوسیدونکو شکایت کوي چې نږدې دوه میاشتې کېږي چې په دې ولسوالۍ کې د دولتي ځواکونو او وسلوالو طالبانو ترمنځ جګړه روانه ده، چې له کبله ملکي خلک ډېر زیانمن شوي دي او د ژمي په دې سړه هوا کې له ستونزو ډک شپې ورځې سبا کوي. اجمل آریان له کندوز څخه په دې اړه راپور راستولی.
جګړې د کندوز د دشتیارچی ولسوالۍ خلک له ډیرو ناخوالو سره مخامخ کړي دي. د کندوز ولایت د دشتیارچی ولسوالۍ یو زیات شمیر اوسیدونکي شکایت کوي چې نږدې دوه میاشتې کېږي دولتي ځواکونو د دې ولسوالۍ مرکز له وسلوالو طالبانو څخه نیولی دی، خو نور پرمختګ نه دی کړی، چې له کبله یې ملکي خلک د ژمي په دې موسم کې له ډیرو ناخوالو سره لاس او ګریوان کړي دي. د دوی په وینا چې دا مهال د دولتي ځواکونو همدارنګه د وسلوالو طالبانو ترمنځ د جګړې لومړۍ کرښه د ولسوالۍ مرکز شاوخوا سیمې او د دشتیارچی ښار دی. د دې ولسوالۍ دوه تنو اوسیدونکو آزادۍ راډیو ته داسې وویل:
زه غلام احمد، باشنده د شهر دارچی یم. زه پر زپوروش یم.
څه مشکل لري؟
زما خپل دوکان وسه تقریبا د شلک حدود د شلک روپو پر زپوروش مې لرله. دا په قطعي کولیس سره سره وسه زیدله او تخریب سره او هیڅ امکانات نه دي پاته.
غلام محمد عمر عزیزی، د ولسوالۍ اوسیدونکو یم، دوکان لرم. دا جنگ د عمل لري، دوکانونه قلف دي، هیڅوک خپل ځای ته نشي راتلی، خپل دوکان ته نشي راتلی. نشته غاز، نشته واره دي، کورونه نشته، ډاکټر نشته،
د نموړې ولسوالۍ اوسیدونکي وایي چې جګړې دوی ځورولي دي، همدارنګه د جګړې له کبله د خلکو زراعتي کښتونه له منځه تللي دي او کوچنیان یې د زده کړې له نعمت څخه بې برخه پاتې دي. د ارچي ولسوالۍ اوسیدونکي وایي چې د ژمي په دې سړې هوا کې د خپلوانو په کورونو کې له ستونزو ډکې شپې او ورځې سبا کوي. د نموړې ولسوالۍ یو تن اوسیدونکی خپلې ستونزې داسې بیانوي:
دا ټول غریب خلک دي، دوکانونه اوان خوړلي دی، سوي دي، دغه شوي دي. اوس نور دولت باید دې دغه نه وځي او د ښار نه ورور منطقه کې ورور پوسته ونیسي او دغه شي. نو دا زمونږ ارزو ده، نور کوم موږ چینه لرو ورور، دا یو میاشت کېږي، د یو میاشت نه اضافه شولی شي، دا ښار خپل دی، این دا حالات دي. بس نو
دغه خلک وایي حکومت باید په دې ولسوالۍ کې ډیر ژر تصفیوي عملیات پای ته ورسوي، څو خلک بیرته خپلو کورونو ته راستانه شي. په عین وخت کې د کندوز ولایت سرپرست حمدالله دانشي بیا وایي چې دولتي ځواکونو د دشتیارچی ولسوالۍ ډیره برخه یې تصفیه کړې ده او لا هم تصفیوي عملیات په دې ولسوالۍ کې دوام لري.
فعلاً عملیات جریان داره و عملیات موفقانه و پیش می رود. نهایت هم
اوس مهال عملیات په دشتیارچی ولسوالۍ کې دوام لري، خو دولتي ځواکونه له پاملرنې څخه کار اخلي څو ملکي خلکو ته زیان ونه رسیږي او موږ هڅه کوو څو ډیر ژر دشتیارچی ولسوالۍ په بشپړه توګه تصفیه کړو. د کندوز د دشتیارچی ولسوالۍ 15 میاشتې د وسلوالو طالبانو په کنټرول کې وه، خو نږدې دوه میاشتې کېږي چې نوموړې ولسوالۍ دولتي ځواکونو بیرته نیولې ده، خو سیمه ییز چارواکي وایي چې دوی د دشتیارچی ولسوالۍ د مرکز په ګډون یو شمیر سیمې د طالبانو له موجودیت څخه تصفیه کړي دي. خو بلې خوا ته د سیمې اوسیدونکي بیا وایي چې یوازې د نوموړې ولسوالۍ مرکز او ولسوالۍ ته نږدې سیمې د دولتي ځواکونو په حاکمیت کې دي، اما 80% ولسوالۍ د وسلوالو طالبانو په کنټرول کې ده. اجمل آریان، ازادۍ راډیو، کندز.
د کندوز د ارچی ولسوالۍ د اوسیدونکو شکایت مو د اجمل آرین په راپور کې واورېده. همدا اوس د کندوز یو نظر خاوند ډاکټر نصیر د ټلیفون له لارې راسره دی. ډاکټر صاحب نصیر، تاسو ته هرکلی وایم. تاسې به په دې راپور کې د خلکو شکایت اوریدلی وي چې په ارچی کې له مشکلاتو سره مخامخ دي، دوکانونه یې بند دي، د ځینو دوکانونه او مالونه ضایع شوي دي او امنیتی ځواکونه لا هم دوه میاشتې کېږي چې دا ولسوالۍ په کامل ډول نشي نیولی. ستاسو په نظر مشکل په څه کې دی؟
مننه کاروان صاحب ستاسو نه او ستاسو د اورېدونکو نه. اول خو مخه د هر څه خپل سلامونه وړاندې کوم. واقعا چې دا ډېر یو لوی مشکل دی د خلکو لپاره، دا یو ډېر عظیم مشکل دی چې د ارچی ولسوالۍ ساحه چې موږ او تاسو وګورو ډېره پراخه ساحه ده، چې یو سر امام صاحب ته لګېدلی، بل سر یې خوجاغا ته او بل سر یې د کندوز خان آباد سره لګېدلی دی. یعنې ډېره لویه ساحه ده. فقط اوس فعلا د دولت ځواکونه چې دا کومندو دي او اردو ملي ده، خپله د ارچی ولسوالۍ بازار چې دا ډېره محدوده ساحه ده، تر ساحه د کلوپه پورې چې دومره موږ نشو کولی چې دې باندې حساب وکړو. ولې د خلکو بازار هم دغه دی په هر چی کې چې اکثرا خلک دغلته راځي، خپل سودا کوي، خپل بازارونه راځي. دغه ساحه فعلا د دولت په لاس کې ده او دا هم دا څو ورځې تړل شوی و، دا بازارونه ټول تړل شي ولې په دغه نږدې ورځو کې تقریبا یا درې ورځې یا څلور ورځې به کېږي چې یوه راسته چې دغه د خوجغار بندر ورته وایي یا دا چې د کلوپ راسته وایي دا دوکانونه خوشي شوي دي او دا نور اوس اکثرا تړل شوي دي تړل دي اوس هم
نه بله سوال دا ده چې امنیتي ځواکونه ولې
خپل ژوند مختوله ډېر مشکل کار
دی ډاکټر صاحب
د دوکانونو تړلې ولې چې دوی ته چې خاص په کار ده
بله سوال دا ده چې امنیتي ځواکونه ولې دا ولسوالي نشي نیولې علت څه دی ولته د دولت وسلوال مخالفان له کوم داسې قوت نه برخمن دي چې امنیتي ځواکونه یې له دې ولسوالۍ څخه نشي ایستلی
دلته دوه څو مشکلات دي یو خو دولت دغه توانایي نه لري ولې د لپاره چې دوی ځواکونه دومره تعداد نه دي چې په ټوله ارچي کې دوی عملیاتو کې او شي کولی چې مخالفین یې دې ځای نه وباسي او بل دا چې په دې پنځه میاشتو کې یو لوی مرکز د مخالفینو لپاره دلته جوړ شوی په ارچي ولسوالۍ کې نو تعداد د مخالفینو نسبت د دولتي افراد ته ډېر زیات ده یو خو څو کې ده نو بران دوی زور نه رسېږي فقط دوی دوره کولی شي چې همدغه خار به وساتي او دلته هم کله کله ناکله جنګونه کېږي بېرته هغوی حملې کوي په دوی باندې او خلک واقعا ناراضه دي علت همدغه شی ده چې دولتي ځواکونه په دې تعداد نه دي چې دوی وشي کولی عملیات وکړي او دا مخالفین یې دې ځای نه وباسي
بله له ارچي نه ډېر ښار پلو دی مرکز پلو دې ګور ټپې سیمه آیا اوس هم د دولت د وسلوالو مخالفینو په کنټرول کې ده
ګورته په خوده سی او لویا ساحه د ام ډیره لویا ساحه یو تعداد ځای نه د دولت په لاس کې ده دلته خو یو سړک تللی دی دغه سړک دوه خواته تقریبا یو اندازې د خیر سو په دغه څو کلو کې په دې سره څلو پک کلو مخ کې او باقي باندې تر اوسه پاتې دغه سړک دوه خواو شاو خوا کې دولتي محلی پولیس دی او دولتي د اردو د او د کسان دی ولی په اطرافو کې اوس هم مخالفین دي بل او په اطراف کې استوي
په چې دومره نږدې سیمه کې د دولت وسلوال مخالفین لا هم حضور لري آیا د کندوز شاریان خو بیا تشویش نه لري چې بیا به د سپتمبر د میاشتې په شان بیا د دولت وسلوال مخالفین به شار ونیسي
تشویش خو اکثرا په افغانستان کې خصوصا په کندوز کې دا تجربه ښودلې ده چې جنګونه اکثرا په ژمي کې یو څه کمیږي د لپاره چې دا د ونې پاڼې تویږي مخالفین نشي کولی چې دلته دوی ځان ته پټنځایونه جوړ کړي نو ولې په پسرلي کې نو دا احتمال ډېر شته ده چې بیا هم مخالفین بېرته قوي شي او په دولت باندې د کندوز په ښار باندې په پوستو باندې حملې وکړي او یو لوی تهدید مستره وای دی په دې کې هیڅ شک نشته ولی اوس زمای ده چې په دغه رژیم کې یو څه جنگونه کم شوي دي او ولې خلکو تشویش شته دي جنگونه تشویش لري
ډیر زیاته مننه ډاکټر نصیر چې د کندوز د وضعیت او په تیر بیا د ارچی د اوسیدونکو د شکایت په اړه مو له ازادي رادیو سره خبري وکړه
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري
او اوس هم هلمند ته ځو چې په وروستیو څو میاشتو کې د سختو جګړو میدان دی د ازادي رادیو خبریال الیاس دایی د ټلیفون له لارې راسره دی دایی صاحب د هلمند د ځینو ولسوالیو په اړه ویل کیږي چې د سقوط له خطر سره مخامخ کې مثلا په دغه ولسوالیو کې یو چې د ازادي رادیو ځینو اوریدونکو په خپلو پیغامونو کې یادونه کړې ده د واشیر ولسوالۍ چې پخوا هیڅکله هم له تهدید سره مخامخ نه و او د هلمند یو نسبتا امن ولسوالۍ و ستاسو معلومات څه دي
څروان چې تاسو ورزنګ سلامونه تاسو خبر اوریدونکو معلومات د کیکري رښتیا هم څور لیکي چې پر واشیر ولسوالۍ باندې وسهاله یو شمېر دریل برزنه پر کیکري دي آتا د ولسوالۍ امنیت کمانډان ځینې منابع ته ویلي وي کچیر عاجل کومک ورته ونه رسیږي اضافي سرتیر ورته ونه رسیږي یا په ځینو سیمو کې عملیات ونه شي نو دا ولسوالۍ هم شاید ډېر ژر د وسلوالو په لاس ورشي که څومره تاسو ول چې واشیر ولسوالۍ باندې بدون نو عمل دا وشال تدير خلق وجود نلري دا وشكالو العمل خلق بارسيو دي او وسلوانه تروم دي هي ورسالي موكات عرازي لمشي دير مفيد او مهم نو دغران جب مرجي ورسالي كي وزيات خطرناك يعني امنات يواجد امنات كومنداني ترواداني و دا ورسالي ترواداني او دغران جب مرجي ورسالي كي دا طول يو كيلومتر مربعنا كي موكات باتر دي ونور سوري سيني اكثر كي دا دا وسلوانه طالبان فونكا كي
بله جنې مخکې جنو اوریدون کو په ټلیفونونو کې ویل چې له دغه ولسوالۍ څخه چې جګړه پکې روانه ده ډیر خلک بے ځای شوی دی او اکثره د هلمند ولایت مرکز لشکرګاته او یا هم ګرش کول ولسوالۍ ته تللی دي څه فکر کوي چې دغه کسانو شمیر به څومره وي او له هغوی سره دولتي مراجعو څه یا نړیوالو مرستندوی مؤسسو څه مرسته کړې ده
ماجرون در چاته معلومات له مخې دغه کورنۍ چې د دې وروستۍ نامې له امله شوي دي تر 2000 اوړي او دوی یوازې لشکرګا او ګرش ته نه بلکې په هغو ځایو کې چې هم کلي ته پناه وړې ده او دغه کورنۍ څخه تر 900 کورنۍ پورې مرسته ترلاسه کړې ده او د پاتې نورو سره مرستې روانې دي.
بله ډیر زیاته مننه په هلمند کې د اوسنۍ رادیو خبریال الیاس دایی و چې د هلمند وروستي امنیتي وضعیت په اړه معلومات راکول.
راپورونه مرکه او تبصره په خپل وخت له ازادي رادیو نه
تاسو زموږ شخله ازادي رادیو او د ازادي رادیو خبرونه د سهار په 2 بجې په منځنۍ صفه 12 شپږنیوي پیلېږي د ماښام تر 2 بجو په همدغه صفه دوام کوي. د ازادي رادیو خبرونه د انټرنیټ لاري هم اوري ازادي رادیو .com یا ازادي رادیو .org د ازادي رادیو د ویب پاڼه پته ده. په د ازادي رادیو په ویب پاڼه کې نه یوازې د ازادي رادیو ټول خبرونه اوریدئ شي بلکې اکثره مطالبه لوستلای هم شي. اوس به وګورو چې د کابل نننۍ ورځپاڼه څه لیکلې دي. اسد الله الدین ورته کتنه کوي.
د کابل چاپ نننۍ ورځپاڼه خپل مطالبه او تبصرې د یو شمیر نور مسایلو ترڅنګ پر پاکستانی چارواکو د امریکا د کانګرس غوسه او د داعش فعالیتونو ته ځانګړي کړي دي. انیس دولتي ورځپاڼه خپل سرمقالې ته دا سرلیک ورکړی چې د پاکستان په دوګونو لوبه باندې د امریکا د کانګرس غوسه. په سرمقاله کې راغلي چې د امریکا د کانګرس غړو په دې وروستیو کې د پاکستان د پوځ او استخباراتو د یو شمیر چارواکو پر سفرونو او پانګو باندې د بندیز د لګولو غوښتنه وکړه. د سرمقالې لیکوال ویلي چې د امریکا د کانګرس د بهرنۍ اړیکو کمیټې ویلي چې پاکستان د امریکا له مرستو سره سره لا هم د تروریزم ملاتړی پاتې شوی دی. په سرمقاله کې د دغه کمیټې د مشر اډ رایس په حواله لیکل شوی چې پاکستان کې شپږ سوه مدرسې د خلیج هیوادونو لخوا حمایه کیږي چې افراطیت او سخت دریځۍ ته پکې کار کیږي. همدې ورځپاڼې بیا په یو جلا مطلب کې لیکلي چې پاکستان یو هیواد دی خو سیاست یې څو بیلابیل اړخونه لري. کابل پوسټ ورځپاڼې بیا د داعش د فعالیت په اړه خپله تبصره کې لیکلي چې د ختیځو ولایتونو اوسیدونکي د خلافت راډیو خپرونو اندېښمن کړي دي. په تبصره کې راغلي چې د ننګرهار اوسیدونکي د داعش راډیو د خپرونو په اورېدو داسې احساس کوي لکه چې داعش د جلال آباد ښار ته راننوتلی وي. د تبصرې لیکوال ویلي په 2001 کال کې په تورخم کې داسې دستګاه لګېدلې وه چې د ډیورنډ کرښې له هغې غاړې د غیر قانوني راډیوي خپرونو مخه نیوله او د دغه دستګاه کنټرول هم د سرحدي کمیسار په غاړه وو. خو لیکوال ویلي اوس نه پوهیږي چې د غیر قانوني راډیو خپرونو د مخنیوي دغه دستګاه ولې فعالیت نه کوي. د ورځپاڼې په باور که حکومت وغواړي د دغه راډیو مرکز پیدا کولی شي ځکه چې له مخابراتو وزارت او نورو اړوندو ادارو سره داسې وسایل شته. جامعه باز ورځپاڼې بیا په یو مطلب کې لیکلي چې د افغانستان د ناامنیو له وضعیت څخه د منځنۍ آسیا هیوادونه په ویره کې دي. په مطلب کې راغلي چې د څو ورځو لپاره د طالبانو لخوا د کندز ښار نیول کېدو او په شمالي ولایتونو کې د منځنۍ آسیا هیوادونو د جنګیالیو موجودیت هغه څه دي چې د منځنۍ آسیا هیوادونو ته یې ویره پیدا کړې ده.
ولسی جرګه د ولسمشر د تقنینی فرمان له تصویب مخکې د انتخاباتي کمیسیونونو د غوراوی د کمیټې جوړیدل او د دې کمیټې اجرات غیر قانوني بولی. د دې جرګې مشر پرون په عمومي غونډه کې له حکومت وغوښتل چې د انتخاباتو د قانون تشکیل او صلاحیتونو د برخلیک له معلومېدو مخکې په دې برخه کې له هر ډول اجراتو لاس واخلي. ناجیه صاپی پرې راپور لري.
د انتخاباتي کمیسیونونو د غوراوي کمیټې له جوړېدو وروسته د ولسی جرګې غړي د حکومت دا کار غیر قانوني ګڼي او د دې کمیټې په جوړېدو انتقاد کوي. د ولسی جرګې د شنبه ورځې په عمومي غونډه کې وکیلانو انتقاد وکړ چې حکومت د دغې جرګې لخوا د انتخاباتي کمیسیونونو د تشکیل او صلاحیتونو په اړه د ولسمشر د تقنینی فرمان له رد او یا تصویب مخکې نه باید دا ډول اقدامات کړي وو. ټاکل شوی ده چې ولسی جرګه د دغه فرمان د برخلیک په اړه د روانې اونۍ د چهارشنبه په ورځ پریکړه وکړي. د جرګې رئیس عبدالرؤف ابراهیمی د شنبه ورځې په عمومي غونډه کې په دې اړه وویل:
هر ګونه اجراءات جانب حکومت
د حکومت لخوا د غوراوی کمیټې په عنوان هر ډول اجراءات چې د قانون خلاف ترسره کیږي د حقوقي اړخ نه لري، نو په دې اساس حکومت باید له غیر قانوني اجراءاتو اجتناب وکړي.
د انتخاباتي کمیسیونونو غوراوی کمیټه د چهارشنبه په ورځ اعلان شوه. دین محمد ګران، محمد نادر هوتک، لطف الرحمن سعید، فهیم دشتی، نعیم ایوب زاده، زرقا یفتلی او احمد زیالنګری د دغه وکاسیزه کمیټې غړي دي. د ولسمشر د 15م تقنینی فرمان لمخې د دغه کمیټې یو غړی د ستري محکمې د عالی شورا لخوا معرفي کیږي، بلې د اداري او ملکی خدماتو د کمیسیون لوري، درېم یې د افغانستان د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون لخوا، یو تن هم د اساسي قانون د سار کمیټې لخوا، او درې تن د مدني ټولنې فعالان دي. د غوراوي کمیټه په داسې حال کې په کار پیل کوي چې د کار د ولسی جرګې د غړیو توند عکس العملونه راپارولې دي. ولسی جرګې غړي کمال ناصر اصولي د شنبه ورځې په عمومي غونډه کې د وینا پر مهال د غوراوي کمیټې کار غیر قانوني وباله.
د بوزینیش د انتخاباتو د بوزینیش کمیټې چې کومه جوړه شوې ده هغه غیر قانوني ده. جناب رئیس، قانون په ولسی جرګه کې دی، تر اوسه د قانون په مورد باندې تصمیم نه دی نیول شوی چې دا رد دی که تایید دی، او د بوزینیش کمیټې کار شروع کوي.
ومغوښتل چې د ولسی جرګې د غړیو د دغو سرګندونو په اړه د حکومت نظر هم واخلو، خو له پر لپسې اړیکو وروسته به هم ونه توانید. د سرګندونې په داسې حال کې کیږي چې تر دې وړاندې د حراست او ثبات په نوم شورا چې له ځینو پخوانیو جهادي قمندانانو او د مخکینی حکومت د کابینې له غړیو جوړه ده، له حکومت غوښتي تر څو د انتخاباتي اصلاحاتو په برخه کې خپلې ژمنې عملي کړي.
ټولنیزې شبکې، انټرنیټ، فیسبوک، ټویټر، اس ام اس، له ازادي راډیو سره اړیکه ټینګه کړئ.
آسیایی پراختیایی بانک له افغانستان سره د انرژی لپاره د 215 اویا میلیون ډالر مرسته اعلان کړه. د افغانستان د مالیه وزارت د دغو مرستو د تړون په محل پرون وویل چې دا پیسې به په شمال کې د 216 کیلومتره برېښنا د مزو په غځېدو او د برېښنا شرکت د کارکوونکو د ظرفیت په لوړولو ولګوي. یوسف خان زادران راپور لري.
د ترکمنستان څخه د واردېدونکو برېښنا اندازه له 300 میګاواټو څخه 1000 میګاواټو ته لوړول، د 316 کیلومترو برېښنایي مزو غځول او د برېښنا شرکت د کارکونکو ظرفیتونه لوړول هغه پروژې دي چې د آسیایي بانک د دغې نوو مرستو پر مټ به تطبیق شي. د افغانستان د مالیې وزیر اکلیل حکیمی د شنبه په ورځ د آسیایي پراختیایي بانک له چارواکو سره د 215 میلیونو ډالرو مرستو د تړون په محل وویل چې د دغو مرستو له لګولو سره به ډېرې سیمې د برېښنا څخه برخمنې شي.
د پروژې له پلي کېدو سره د برېښنایي انرژي اندازه چې زموږ له دوست هېواد ترکمنستان څخه واردېږي له 300 میګاواټ څخه 1000 میګاواټ ته لوړېږي. یو بله برخه د برېښنا شرکت ظرفیت د لوړولو لپاره لګېږي چې په اساس به یې عواید ښه جمع سي او دغه هېواد د مالیې لوړولو سبب کېږي.
ښاغلی حکیمی وایي چې آسیایي پراختیایي بانک په افغانستان کې د انرژي د پیاوړتیا لپاره 1.2 میلیارد ډالره ځانګړي کړي چې تر راتلونکو لسو کلونو پورې به یې افغان حکومت ته وسپاري. شوی چې دا مرستې په څلورو پړاوونو کې افغانستان ته ورسیږي چې د برېښنایي مزو په غځولو او د برېښنا اندازې په لوړولو لګیږي. افغانستان اوسمهال د اړتیا وړ ډېره برېښنا له ترکمنستان، تاجکستان او ازبکستان څخه رالېږدوي، خو د دغه هېواد ډېرې سیمې لا هم د برېښنا څخه محرومې او په تیارو کې ژوند تېروي. د حکومت د پالیسۍ له مخې باید ادارې په هېواد کې دننه له خپلو سرچینو او ظرفیتونو کار واخلي، خو د سیمې د هېوادونو سره تړونونه تر ډېره افغان چارواکو ته د انرژي د واردېدو روحیه ورکړې ده. د افغانستان د برښنا شرکت چارواکي وایي چې د آسیایي بانک پر مټ د دغه پروژو له تطبیق سره به د هیواد 80% وګړي د برښنا څخه برخمن شي. بلخوا په افغانستان کې د آسیایي پراختیایي بانک مسؤل توماس پنیلا دا پروژې افغانانو ته د کارموندنې په برخه کې مهمې بولي، وایي چې دا کار به په هیواد کې د بېوزلۍ له کمېدو سره یو اندازه مرسته وکړي.
دا پروژې به سوداګریزې چارې ګړندۍ او سوداګریز مصرف به راکم کړي، د پراختیا یو چاپیریال به جوړ کړي، کاري زمینې به برابرې او بېوزلۍ به له منځه یوسي.
هغه وایي چې د دې مرستو یو اندازه پیسې له جرمني، نیدرلینډ او انګلستان څخه ورکول کېږي. له دې ټولو سره په افغانستان کې انتقادونه دا دي چې د نړیوالې ټولنې د میلیاردونو ډالرو اغېز ځکه کم دی چې هغه پر بنسټیزو پروژو نه دي لګېدلي. له دې سره چې د برېښنا شرکت چارواکي ټولو سیمو ته د برېښنا د رسولو خبره کوي، په دې برخه کې له ټولو مرستو او ژمنو سره اوس هم یوازې محدود شمېر سیمې برېښنا لري.
له دې سره د خبرونې نیمایي برخې ته ورسېدو. لس نیمې بجې دي. مرزیه احمدزی د دې سات لنډ خبرونه اوروي.
د فاریاب سیمه ایز چارواکي وایي چې دغه ولایت والی سید انور ساده د وسلوالو لیوبریج څخه روغ ووت. د فاریاب ولایت د دولت آباد ولسوال سید لقمان ګهریک ازادي راډیو ته وویل چې پر ساده دغه حمله پرونه وخت هغه وخت وشوه کله چې نوموړی له انخوی ولسوالۍ نه بیرته میمنی ښار ته روان وو. په دغه پیښه کې یو پولیس وژل شوی دی. د ټاکنیزو اصلاحاتو کمیسیون وایي دوی به تر دوشنبې پورې د انتخاباتي اصلاحاتو په اړه د خپلو وړاندیزونو یوه بشپړه ټولګه حکومت ته بیا وسپاري. د دغه کمیسیون مرستیال وایي په نوي وړاندیزونو کې د سوبودي ټاکنو نظام رامنځته کول، په ځینو ولایتونو کې د انتخاباتي حوزو د شمیر کمول، او هم د انتخاباتي متقلبینو سره د قانوني چلند لپاره د ځانګړي انتخاباتي محکمې جوړېدل شامل دي. د افغانستان د کرکټ تر 19 کلنو کم عمره لوبغاړو پرون زیمبابوې ته د 1.95 منډو په توپیر ماتې ورکړه. له یمنه ترلاسه شوي راپورونه وایي چې د دغه هیواد په جنوب لویدیځ کې د حکومتي ځواکونو او یاغیانو ترمنځ په نښتو کې لږ تر لږه 18 تنه وژل شوي دي. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین وایي روسي پوځیانو په سوریه کې له خپل ټول توانه کار نه ده اخیستی او که اړتیا وه له نورو پوځي وسایلو به کار واخلي. او بغداد وایي نه عراقي سرتیری هغه مهال ووژل شول چې د امریکا په مشرۍ ائتلاف جنگي الوتکو په تیروتنې سره فلوجي ښار ته نږدې په عراقي عسکرو برید وکړ. د عراق د دفاع وزیر خالد العبیدی وایي دا پیښه تېره ورځ هغه مهال وشوه چې د ائتلاف هوایي قواو د پوځ مکنی ځواکونو ته د پرمختګ زمینه برابروله.
لاند خبرونه مو له ازادي راډیو واوریدل. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي شفافیت او حساب ورکول د دوی د کارونو په سر کې ځای لري. دغه وزارت وایي دوی له ازادي راډیو سره په خبرو کې داسې مهال د فساد په وړاندې د جدي مبارزې یادونه وکړه چې ولسمشر محمد اشرف غنی پرون دغه وزارت د قراردادونو پر شفافیت انتقاد وکړه. ولسمشر وویل چې د کورنیو چارو وزارت د تیر کال په قراردادونو کې شفافیت نه و. تر دې وړاندې د افغانستان د شفافیت د څارنې مسؤلانو هم د افغانستان په ادارو په تیر بیا دفاع او کورنیو چارو وزارتونو کې د فساد د موجودیت لکبله اندیشنه ښکاره کړې وه. په دې اړه فریبا ظاهر جزئیات اوروي.
د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي شفافیت او حساب ورکول د دې وزارت د کارونو لومړیتوب جوړوي او د فساد په وړاندې جدي مبارزه دوام لري. د کورنیو چارو وزارت ویان صدیق صدیقی له ازادي راډیو سره په خبرو کې د ولسمشر پرونیو سرګندونو ته اشاره کوي، وایي دغه وزارت په قراردادونو کې شفافیت نسته. وویل
قسمت شفافیت ما یک ظرفیت ملکی
دی. وایي د شفافیت په اړه د کورنیو چارو وزارت یو د پام وړ ملکي ظرفیت رامنځته کړی تر څو په هغو سیستمونو بیا غور وسي چې په تیرو وختونو کې ناکاره وه، تګلارې جوړې سي او پر پالیسیو بیا غور وسي. په ټوله کې له یوه کال را په دې خوا هڅه سوې چې دا ټولې پروسې شفافې وي او د افغانستان د کورنیو چارو وزارت تدارکاتي مسایل د قانون په چوکاټ کې او په شفاف او حساب ورکوونکي ډول عملي سي.
باید عملی شوه.
د شغلی صدیقی په خبره دغه وزارت لخوا د ولایتونو په کچه د فساد په وړاندې کمیټې جوړې سوې دي تر څو د فساد پیښو وڅاري او په وړاندې اقدام وکړي. دا څرګندونې وروسته لاغه وسوي چې ولسمشر اشرف غنی د شنبې په ورځ په کابل کې دغه وزارت د نوې ودانۍ د پرانستلو پر مهال په افتتاحیه وینا کې وویل چې دغه وزارت د تیر کال په قراردادونو کې هیڅ ډول شفافیت موجود نه و.
یک قرارداد سالهای گذشته وزارت محترم داخل نبود که با اصول قرارداد شد.
دیوی تیر کال د کورنۍ چارو په وزارت کې یو قرارداد نه و چې پر اصول سوی وي. موږ ټول کال په دې تیر کړ چې ټول دغه قراردادونه پاک سي.
بل صرف ازې کړی چې قرارداد پاک شي.
ولسمشر سپارښتنه وکړه چې د ژمي په موسم کې داسې اساسي اصلاحات راسي چې د افغانستان خلک نه یوازې د ملي پولیسو پر اتلولۍ بلکې د هغوی پر شفافیت او اغیزمنتوب هم وویاړي. د همدې میاشتې په سر کې د افغانستان د شفافیت د څارنې سازمان هم ویلي و چې د افغانستان په ادارو کې په تېره بیا د کورنیو چارو او دفاع وزارتونو کې د فساد شتون په دغه هېواد کې د اندېښنو او ناامنیو سبب سوی دی. بلخوا د ولسي جرګې د شکایتونو د اورېدو کمیسیون هم څو ورځې وړاندې د کورنیو چارو په وزارت کې د څه باندې سلو خیالي قراردادونو موجودیت تایید کړی و او ویلي و چې باید په دې اړه جدي او پراخې ارزونې وسي.
ازادي رادیو ته په دیش مې خپل پیغامونه را ولېږي. 00002343 او یا هم 00422112 یاو یاو پینزه.
وسم د افغانستان په اړه بهرنیو ورځپاڼو څخه لیکلي دي. ډیلی ټلګراف ورځپاڼې په افغانستان کې د اسلامي دولت یا داعش د سختریزي وسلوالې ډلې د فعالیت د زیاتېدو په اړه لیکنه خپره کړې ده. ورځپاڼې د رحمان ولی له قوله د هغه د کشر رور کیسه خپره کړې چې په ننګرهار کې د داعش غړیو له لسو نورو افغانانو سره پر بمونو کښېنولی او بیا یې الوزولی دی. ورځپاڼه وایي چې دا پیښه د اګست په میاشت کې وشوه او ویډیو یې په ټولنیزو رسنیو کې خپره شوه. سره له دې چې ټلګراف ورځپاڼه وایي چې په افغانستان کې په تېره بیا ننګرهار ولایت کې د داعش نفوذ مخ پر زیاتېدو دی، خو د ننګرهار والي سلیم کندوزی وایي چې په دغه ولایت کې د داعش د جنګي غړیو شمېر تر 400 تنو نه اوړي. په عین وخت کې هم ښاغلی کندوزی او هم په افغانستان کې د امریکایي او ناټو پوځیانو عمومي قومندان جنرال کیمبل تاییدوي چې داعش ممکن هڅه وکوي چې له جلال آباد څخه په افغانستان او سیمه کې د خپل نفوذ د پراختیا د مرکز په توګه کار واخلي. وال سټریټ ژورنال ورځپاڼې هم د افغانستان په ارتباط تر دې عنوان لاندې لیکنه خپره کړې چې منځنۍ آسیا د افغانستان له وضعیته بیری شي. په دې لیکنه کې چې یاروسلاف تروفیموف کښلی راغلی چې په افغانستان کې د طالبانو له لوري د امنیتي وضعیت خرابېدو د پخواني شوروي اتحاد د منځنۍ آسیا جمهوریتونه له تهدید سره مخامخ کړي دي. د ورځپاڼې له لیکنې سره سم د سپتمبر په میاشت کې د طالبانو له لوري د لنډې مودې لپاره د کندوز ښار نیولو او د افغانستان په شمال کې د منځنۍ آسیا د هیوادونو د سختریزو حضور د دې سیمې د ثبات نازکوالی وشود. لیکوال وایي چې د منځنۍ آسیا د هیوادونو حکومتونه چې د نړۍ تر ټولو مستبد حکومتونه دي او په فساد هم ککړ دي، د دغو هیوادونو خلک مایوسه کړي او د مسئلې د نړۍ په دې سیمه کې سختریزو ته د ودې امکان برابر کړی دی. نیویارک ټایمز ورځپاڼه بیا د افغانستان د هوایي ځواک د ورو پرمختګ او په امریکا کې د روزل کیدونکو افغان پیلوټانو د تښتېدو په اړه لیکنه خپره کړې ده. نیویارک ټایمز لومړی د هغو دو افغان پیلوټانو یادونه کوي چې امریکا ته د روزنې لپاره استول شوي وو او هلته بېدرکه شول. ورځپاڼه وایي چې د چهارشنبې په ورځ یو تلویزیون د متحدو ایالاتونو د کورنۍ امنیت وزارت د چارواکو په قول وویل چې د دغو افغان پیلوټانو میرویس کوهستاني او شیرزاد روح الله ویزی فسخه شویدی.
آزادی رادیو تغوک ونیسی او تر طول مخکزان دا افغانستان سیمه او نره پر حالاتو خبر کرید.
د دې خبرونه په دوام کې د ژوند رنگونه او ژوند په شیبو کې ونیزه خبرونه لرو. خو مخی تر دې د یمن په ارتباط، په یمن کې د حکومتي ځواکونو په دغه هیواد کې د ایران پلوه یاغیانو ترمنځ جګړو کې دواړو لورو ته سخت مرجوب لاوښتی ده. وروستۍ جګړې داسې مهال شوي چې په سویس کې د حکومت او حوثي یاغیانو ترمنځ د سولې خبرې لا هم دوام لري. د سولې یوې موافقې ته تر رسیدو دمخه ملګرو ملتو په دغه هیواد کې د اوربند د نه مراعاتولو له کبله اندېښنه ښودلې ده. نور جزئیات فریبا ظاهر اوروي.
د یمن پوځي او قبایلی سرچینې وای د دغه واد هرات ولایت تنجدې په جګړو کې لشتل لږ آتش پېته تنه وژل سوې دي. په وژل سوې کې اته ویشت حکومتي سرتیری او څلوېشت شیعه حوثي یاغیان شدل سوې دي. دغه ورځ په دې پیښو کې د دواړو لورو لخوا د ټپیانو شمیر نوي تنه یاد سوی دی. وروستۍ جګړې داسې مهال سوې چې په سویس کې د یمن د حکومت او حوثي یاغیانو ترمنځ د سولې یوې موافقې په اړه خبرې د ډسمبر پر پنځلسمه نیټه پیل سوې او ملګري ملتونه تاییدوي چې یک شنبه یعنې نن به د دې خبرو وروستۍ ورځ وي. د دغو خبرو د نتیجې په اړه به په یمن کې د ملګرو ملتونو ځانګړی استازی اسماعیل ولد شیخ احمد د یک شنبه په ورځ ناوخته یوه خبري کنفرانس ته معلومات ورکړي. په یمن کې د ملګرو ملتونو د ځانګړي استازي دفتر ویلي چې دوی د اوربان څخه د سرغړونې راپورونو له کبله سخته اندېښنه لري. دا څرګندونې وروسته له هغه سوي چې حکومت پلوه ځواکونو دوه شمالي ښارونه ونیول او یاغیانو دوه توغندي پر سعودي عربستان ور وویشتل. په دې هېواد کې د ملګرو ملتونو دفتر څخه په یوې اعلامیې کې پر ټولو ښکېلو خواوو ټینګار سوی چې د اوربان درناوی وکړي او د یمن تر ټولو سختو ځپل سویو سیمو ته د بشري مرستو رسولو ته اجازه ورکړي. که څه هم ملګرو ملتونو مخکې اعلان کړی و چې د سولې په خبرو کې د پنجشنبې په ورځ د بشري مرستو د رسولو په برخه کې لومړنۍ موافقه سوې وه چې باید تایز ښار ته ولېږل سي، خو په سیمه کې خیریه ټولنې وایي تر اوسه د ملګرو ملتونو هیڅ کومه مرسته دغه ښار ته نه ده رسېدلې او یاغیان تورنوي چې د دې مرستو لاره یې بنده کړې ده. د یمن جګړې د 2014 کال په سپتمبر کې هغه مهال پیل سوې چې حوثي شیعه یاغیانو له خپلو شمالي مرکزونو څخه د پلازمینې سنا نیولو په لور پرمختګ وکړ. دغه جګړې بیا وروسته هغه مهال سختې سوې چې د سعودي عربستان په مشرۍ ائتلاف د روان میلادي کال په مارچ کې د حوثي یاغیانو په وړاندې بریدونه پیل کړه. د ملګرو ملتونو د شمیرو له مخې په دې مودې کې تر 5,800 ډېر کسان وژل سوي او تر 8,000 ډېر ټپیان دي.
له ازادي راډیو سره پر ټویټر ملګري سي او د افغانستان او نړۍ له تازه معلوماتو خبر سي. د ټویټر پته ده @ازادي_رادیو.
د ژوند رنگونه
قدر من اوریدونکو، کله داسې شوي چې د سودا اخیستلو په وخت د دوکاندار له بد چلند سره مخ شوي یاست؟ دا پوښتنه مو د کابل له اوسیدونکي وکمینه کړي.
مثال چې تللی مال بازار مې یو چی اخیستی، اول پرون روته او جوربوټ اخیستل، ما په 3.5 سوه غوښتل، اغله 500 نه کمول. د تیراته چې زه خریدار نه یوزه له دوکان، اخر مې تللی مال زه خپلم تاغوندی او دوکاندار یم، تر اوسه ما خپل مشتری ته نه دي ویلي چې ته وزه له دوکانه.
هغه وضعیت څه رقم ده دیغه؟
وضعیت ګوره، داسې اوس اول زه وزده چې مثال بازار ته ځم، دغه دوکان ته نه ورځم، وایم چې خوی کنه ده مشتری سره سمه رویه نه کوي، زه از خپل هم نه ورزم.
اکرا سودی خوته وګورو، مثلا ته کالی دلته ټول په کوربندو کې بند کړی دي خرڅول لپاره، کنه
لاله نه دا دوه کمیشنه ډیر ښه ښکاریدل. څنګه ته په دې فکر کې سولې د سیاو څه باید مخکې کړی چې خلکو توجه جذب کړي؟
زیر د خپل فکر د خپل مغز مثال یو ډیزاین هم د کالی چار کوم، خپل یې ورکوم در دکان، هغه هم چې برابر او خپل یې کوم. مثال مشتری نه نوزی کشي باندې سترګې ولګیږي چې مال ته د مشتری سترګې ګرم شي.
مثلا دلته یو کمیس ده، شین کمیس ده، یخانه پلاس باندې ګندل سوی ده، دا بل دلته د سور کمیس ده کنه، او دا تور کالی دی.
هو دا تور دی،
یعنی ټول دکان کې دی امدا خسته خسته دی.
نه نه، نور زه په ویترین کې ملارم سال زلار یو یا یو ډیزاین بندوم.
لکه دی خاطر بیا راسو، مثلا دا کوم شیان دی ده؟
دا غا چی دی؟ گلدانیگانی دی، او داغه د کوټو د کنج لپاره ده. مثال بازی خلک د کوټو کنج که بازی خلک د تخت سر پوری کنه، او داغه یو چی د لاس کار ده کنه. دلته دیده
که
او اته بجی د سبوی خلاصم، چه کور که کارم نرم، اولادونم مکتب تزی، نو شپک بجی شپک نیمه ان دست وخشوه چه منگه اونیمه بجیم کور ده تلیم. دکان چه کلکی خوی، او مشتری چی راشی وی ده دکان کلک ده، دایمی دا کلکی نرازی.
جوان په شیبو کې
جوړونکی محبوب شاه محبوب.
ځواني مرګ
ترنو اوریدونکو سلامونه او خیچاری ز محبوب شاه محبوب يم او پنی کو هیلومو هر کله کوم نن مو د یوداسي دودیز چار ل تاریخ ارزښت او اوسنی وضعیت خبرو چی په افغاني ټولنه کې به داسې ډیر کم اشخاص پیدا شي چی یا به ل دا ډول درملو کار نوی اخیسته او یا هم په خپل نوی جوړ کړي دودیز درمل چی په افغاني ټولنه کې د یوناني یا هندي درملو په نوم مشهور دي ل ډیر په خواره هيسي په ټولنه نړۍ کې جوړیدل او یا هم استعمال دي موږ په نننۍ خپرونه کې د دودیزو درملو پر تاریخ ارزښت او د لیکت پر بهیر غږیږو راځئ ناجیه صافی ته غوږ شئ
درنو اوریدونکو کله چې انسان په ځمکه هست شوی او د ژوندانه پایلې کړی د ژوند د لومړنیو وسایلو په فکر کې شوی او د خپل ځان د ساتنې لپاره یې له یوې تجربې هم دریغ نه دی کړی انسان هڅه کړې چې د خپل ځان د ساتلو لپاره هر ډول تجربه ترسره کړي او له طبیعي بوټو او توکو څخه په استفادې د خپلو ناروغیو مخنیوی وکړي له هماغه دمه تر دې دمه د دودیزي درملنې تجربې پیل شوې دي د کابل طبي پوهنتون د فارمسي پوهنځي استاد ډاکټر عبدالغنی کریمی وایي چې د دودیزي درملنې د پیل تاریخ نه دی معلوم مګر په یو شمیر ځنګړي سیمو کې د دغو درملو جوړولو پرمختګ لبل هر ځای څخه ډیر شوی
ډیر زیات سابقه لري او کله چې خدای تعالی انسان په زمکه باندې خلق انسان حتماً مریض شوی او د دې لپاره چې د خپل مرض علاج وکړي مجبور و چې د بوټو نه استفاده وکړي داسې دقیق تاریخ نشته ځینې گاوشونو چې د باستانشناسانو لخوا ترسره شوی دی داسې سرګندېږي چې 3000 کاله مخکې له میلاد نه په چین او 2000 کاله مخکې په هند یو زرو 1500 کال مخکې په مصر باستان مصر باستان کې خلک به بوټو نه استفاده
د نوموړي په خبره چې د دودیزو درملو جوړولو چاره او یا درملنه ځکه په یوناني طبابت کې مشهوره شوې چې په یونان کې لبل هر ځای ډېرې تجربې په دغه برخه کې شوې دي او د دغو تجربو له امله بیلابیل درمل او د درملو فرمولونه رامنځته شوې دي دا چې افغانستان ته د یوناني طب فرمولې څنګه راغلي له ډاکټر کریمی نه به واورو
او افغانستان سنتي طب متاثر ده اما په خانه یا باستانی طبابتونو یا فرهنگونو ده با افغانستان که هندی طبابت یونانی طبابت او اسلامی طبابت اثر داری ځکه چې افغانستان د بودایی دوره هم دست اسلامی دوره او بلخه او مخ که دی یونانی دوره تیر کرده او کله چې بابر منستر آقیه او په هند کې خپل امپراتوری جوړ کړ نو په دې وخت کې افغانستان هم جز دیده قلمرو او علایق فرهنگی د هندیانو او افغانانو ترمنځ ډیر زیات شو لنده که بله اوس تاسو چې بازار کې وګوری اکثر مواد چې ده بیرون نراول کیگی اکثرا دوایی بوتی ده هند نوارده ایگی مثلا زرچوبه، زنجبیل مخ که دومره امکانات نه و بس خلق بوت راتولاوله و ده پودر په شکل ده شربت په شکل تا یکی ده و ده جوشانده و هم دست دم کرده بیا و روستا لک پیش رفته شو بیا په شکل ده خلاصه و تینچارونه هم دست آبهای اروماتیک وی در اوبه پیدا شد و اوز هم در شیان چی در عصری تب سنتی تب تاییدوی هم در اوز پا چین که جاپان که پا استرالیا که هم دست پا آلمان که فرانسه که دیر زیاد پا طبابت که استفاده که خصوصا در مزمن و امراض و پا در داوی کلک فشار خون در چربی خون در شکر و
د خغلی کریمی په خبره چې په افغانستان کې له پخوا راهیسې د دودیزو درملو جوړولو چارې روانې وي، خو کله چې د یونان، هند او یو شمیر نورو هیوادونو نه ځانګړي فرمولونه او حکیمان راغلل، له همدې امله نوي تجربې شوي درمل ومنل شول. اوریدونکو، په کابل کې هم یو فابریکه شته چې له طبیعي بوټو څخه استفاده کوي. بیا هم ډاکټر کریمی
دوه قلمه دوایی تولیدوي چې یو یې د پروستات و د علاج دپاره دی او بل د شکر د ناروغۍ دپاره.
خغلی کریمی وویل که څه هم په افغانستان کې یو شمیر د دودیزو درملو جوړونکي طبیبان د صحت عامې وزارت سره ثبت دي او د ازموینې له لارې د کار جواز لري، خو بیا هم په یو شمیر سیمو کې داسې طبیبان شته چې د درملو جوړولو کاروبار ورته له نیکونو راپاتې دی. خالد تکل یو له هغو ځوانانو څخه دی چې د سینوه په نوم کتاب چې د فرعون د طبیب دی او له میلاده 300 کاله وړاندې لیکل شوی لوستی. دی وایي
په دغه کتاب کې هم د کتاب لیکوال چې دغه تاریخ لیکلی دی، ځای ځای له دغه پیښو یا له دغه ډول طب له موادو څخه چې کوم استفاده کیږي هم یادونه کړې ده. په سینوها کې معمولا کرکټر ځینې وخت د داسې دواګانو نمونه اخلي چې هغه د یونانی طب سره تړاو لري. د سینوها لکه څنګه چې د کتاب نومه معلومیږي، سینوها چې دی دا خپله د فرعون طبیب و او د فرعون له وخت نه دا د فرعون درملنه یې کوله. د یونانی طب لرغونتیا ډېره زیاته ده په سینوها کې، یادونه شوې ده په ځینو نورو آثارو کې به یادونه شوې وي.
زرلخته فرهی یو له هغو پیغلو ده چې د دودیز طبابت په اړه معلومات ترلاسه کړي دي. نوموړي وایي چې افغانستان ته له یونان او هندوستان څخه د دودیز طبابت یو شمیر فرمولې را انتقل شوې دي.
طبابت یونانی او د هندي طبابت په منځ کې مشابهات ډېر زیات دي، خو ځانګړنه یا فرق هم دومره دی چې یونانی طبابت چې دی هغه خلک چې په یونان کې وو یا د اسکندر مقدوني په وخت کې کله چې د هغه سره بعضي طبابان راغلل، هغه هم دلته دودې دلته خپره کړل، یعنی دغه ځای هم طبیبان راغلل. همدارنګه هندي طبابت چې دی هغه مغه افغانانو چې عملته زده کړي وو او بعضي هغه چې افغانستان ته مهاجر شول یا د افغانستان تولارل 300 کال مخکی دلته دود پیدا کرده. او دغه کسان دي چې مثلا زیاتر افغانان یا زیاتر زموږ خلک چې دي پر دغه باندې ډیر باور لري او د کوم مشکل چې ولري د وجود مشکل یا مثلا د سر درد یا د پرو درد ټول همدغه ته مراجعه کوي او د دوی د دواګانو نه استفاده.
اغلی زرلخت زیاتوي چې دودیز طبابت ښه دی، مګر په دغه برخه کې باید زده کړې وشي او د یوې معتبرې مرجع له لورې ورته د کار جواز ورکړل شي. دا چې ولې خلک دودیز درمل استعمالوي او ګټه یې څه ده، دا پوښتنه راته د کابل اوسیدونکي روح الله ساروان ځواب کړي.
دا چې کوم بوټونه جوړیږي دا طبیعي دی او له طبیعت نه اخیستل شوی، ټول په طبیعت کې هغه څه دي چې جنبي عوارض نه لري. یونانی طبابت چې دی د جنبي عوارض تر څنګ ګټې ډېره زیاته ده، نور تاوانونه نه کوي او کومه د کیمیاوي دواګانې چې خورو یو ته به ګټه کوي د نورو مرضونو ته به تاوان کوي. په دې خاطر ډېره ګټوره ده او خلک یعنې ډېر باوري دی پې چې ډېره ښه ده.
د کابل اوسیدونکي پیغله ارزو بیا وایي چې دودیز درمل جوړول له طبیعي بوټو او جرلو کېږي چې دا درمل د کیمیاوي درملو څخه ډیر ښه دي، خو په افغانستان کې باید څه ډول وي؟
زما په اند یوناني طبابت به تر نور طبابت ډیر ښه اغېز ولري او همچنان مفید به هم وقع شي، خو په هغه صورت کې چې په افغانستان کې هم د نورو هیوادونو په شان داسې یو زده کړې یو معیار ورته ټاکل شي، یا هم مثلا هغه کسان چې د یوناني طبابت بد کوي یو څه زده کړې په دې برخه کې وکړي، نه چې مثلا داسې یوناني مثلا طبیبان هم څه اوس چې فقط یو خټې خلاصوي او هغه یوناني دواګانې اخلي او پختي کې یعنی په خلکو باندې پلوري.
د هغې په خبره چې یو شمیر غیر مسلکي کسان دودیز یا یوناني درمل جوړوي چې له امله یې ګڼو خلکو ته صحي ستونزې را پېښې کړي. محمد آصف همدر چې شاوخوا 150 کلونو را په دېخوا دودیز درمل جوړوي او د یوناني فرمولونو پیروي کوي وایي چې یوناني طبابت په افغانستان کې شاوخوا 170 کاله لرغونتوب لري. دا چې د دودیزو درملو جوړونکي باید څه وکړي له همدر دی اورو.
ټولو نه غټ کیفیت عادت دا ده چې کم سړی کم گیا استفاده کوي خو دغه مزاج دغه خواص او دغه تفیت ته شناختی وکړي، یعنی پیژندول وکړي. که چیرې هر گیا پیژندولی وکړه هغه گیا په انسان کې وجود موثره تمامېږي، او که چیرې د سره پیژندولی ونه کړه نو دغه گیا چې دغه هیڅ نتیجه نه ورکړي.
په افغانستان کې کوم ډول گیاوی او بوټي پیدا کیږي او په کومو درملو کې ترې استفاده کیږي په اړه هم درد وایي.
2300 رقم گیاوې په افغانستان کې صادریږي، خو بدبختانه د دینه ډیر کم مقدار گیا ځي خارج ته، نور د گیا نه فلسطین شته، نه ترتیب شته او نه جوړول شته. که چې افغانستان بیمن سپید ځي، بیمن سرخ ځي، شیرین بیا و تویدا ځي، سورنجان ځي، مثال ته سپان ځي، بربوز ځي، بس اینجا و توی سوکو تینجا و دا ځي د افغانستان خارج ته.
د ښاغلي همدرد په وینا چې په یوناني طب کې کار کول ځانګړي جواز ته اړتیا لري او د دغه جواز پروسه په دې ډول ده:
وزارت سرنامه، بررسي قوانین او فارمسي تحصیلات علي او د سالندوالۍ د دې ټولو یو نفر حیات موجود وي. دغه کم کسان چې طبابت کار کوي د دې ټولو نه ارزیابي اخلي، ارزیابي معنی امتحان اخلي. دغه ارزیابي چې ختمه شله د نه وروسته کوم سای که کامیاب هغه ته اسناد فارغت ورکوي، او که کوم سای کام هغه د چې وسلو نور کار وکړه هغه پیدا کړه بیا راشه دوم بار بیا امتحان ته که چیرې کار کوشي.
دی وایي چې اړوند ارګانونه باید د هغو کسانو مخنیوی وکړي کوم چې په غیر قانوني توګه په دودیز طب کې کار کوي. دا ځکه که چیرې مخنیوی ونه شي نو ډیره کمه غلطي او ناپوهي د یو انسان ژوند اخیستلی شي.
درنو اوریدونکو، د یوخ او غوره طبابت د رامنځته کېدا په هیله نننۍ خپرونه پای ته رسوي. زموږ خپرونه د ازادي راډیو پر پښتو ویبپاڼه هم اوریدلی شي، pa.azadiradio.org. او که چیرې غواړئ لیکونه راواستوي نو په کابل کې مو دا پوسټ باکس شمیره ده 4410، په کندهار کې 22، په جلال آباد کې 4، په خوست او کندوز کې 1. د خدای په امان.
چیز زان لیو نے کم داز تم شم دخ پل زانا دا چیز زان لیو نے کم داز تم شم دخ پل زانا سجدہ شم کلا اس کا مشرہ
شرادی ما جڑ کرے ما جڑ کرے دا مہرا مذہب سدے سو رسمان